دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري غړې کې مو زه ګل ایاز او انی ساجمل هر کله کو په روان خبرونه کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو، شننو، تبصرو ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم تاسو لپاره راوړي دي. کولمړې وار ورکو انی ساجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیار امر الله صالح په قافله برید شوه دی. د پاکستاني عدالت یو یوسوی تن ته د مصف سپکاوی په تور د مرګ سزا اورولې او آر اس اف له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په ایران کې د خبریالانو دفاع وکړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح په موټریس قافله چاودنه شوې ده چې پکې آغا برسیرن زخمی شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا چاودنه نن د کابل ښار په سلورم امنیتي حوزه کې شوې ده. د دې وزارت ویان طارق عین ولی چې تر اوسه د پیښې لسایې دوه مړي او 12 زخمیان روغتون ته وړي دي. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د جنوبی وزیرستان سنی مشران وای چې د شکتوی په خیرستو پښپاړس نیول شو کسانو کې دیارلس خوشی کړل شوې دي. د جرګی ګډونوالو د شکتوی سیمې اوسیدونکو سید انور پر نا وخت مشال لیډیو ته ول چې دا کسان پرند مسجد قبلی مشران او پوزي چارواکو ترمنس د جرګی رستو خوشی شوې دي. د شکتوی اوسیدونکو وای د روانه میاشتې په سلورما په سیمه کې د پاکستانی فوج په یو گاڑی د بمی برید رستو په دابل ورس پوزیانو په ځای خلکو تشدد وکړ او ګڼ کسان یې ونیول. په پاکستان کې د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن یو مشر ساجد ګوندل چې شپږ ورځې مخکې لدر کشي وو پرون خپل کور ته ورغلی دی. ساجد ګوندل تیر ماسختن په خپل ټویټر پاڼه د خپلې بازیابۍ تصدیق کولو سره ویلي چې کور ته واپس ورغلی او د خپلو ټولو هغو ملګرو مننه کوي چې د ده لپاره اندېښمن وو. بلخوا د اسلام آباد پولیس هم د نوموړي د بازیابۍ تصدیق کړی. ساجد ګوندل د ستمبر په درېمه له اسلام آباد لدر کشي وو او پولیسو یې موټر د ستمبر په څلورمه د یادخار په شهزاد ټاون کې ترلاسه کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امل ولی خان ویلي باید حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره الته صنعتي زونونه جوړ کړي. نوموړي پرون په یوې ځانګړې مرکه کې مشال لیډیو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د محل د تعلیم هم ډېر ضرورت دی، نو باید په دې سیمو کې تعلیمي ادارې جوړې کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت وایي د قبایلي ضلعو د پرمختیا او تعلیم لپاره یې ګڼې منصوبې روانې کړې دي. د پاکستان یو عدالت عیسوي اسف پرویز ته د مذهب سپکاوي ډکو پیغامونو د استولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. اسف پرویز و دېرش کلن دی او ورته د ستمبر په اتمه د لاهور عدالت د هغې مقدمې په ترڅ کې سزا اورولې چې د 2013 کال راهیسې روانه وه. په پرویز د کارخانې مالک تور پورې کړی وو چې د اسلام د پیغمبر په اړه یې له سپکاوي ډک پیغامونه استولي وو. د پرویز مدافع وکیل ویلي چې هغه به د سزا پر ضد اپیل کوي. پرویز په ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي او عدالت ته یې ویلي چې مالک پرې دا تورونه لا اغوستو پورې کړ چې د اسلام قبولول نه انکار وکړ. په پاکستان کې پتیر شواروس کې د کورونا وایرس نور سلور سوا شپږشت کیسونه رپورټ شوې دي چې ورسره په دې هیواد کې د دې وایرس وهل شمېره 2,99,495 ته رسیدلې. د کووېډ 19 په اړه د حکومتي ادارې د ویبپاڼې له مخې په تیر شواروس کې د کورونا له وجې نور 9 کسان مړه شوي دي. تر اوسه په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې 6,359 کسان مړه شوي. د بیپولی خبریالانو سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتنه کړې چې د ایران خبریالانو یا د هیواد شهریت ترلاسه کوونکو خبریالانو د دفاع لپاره دي اقدامات وکړي. رپورټرز وداوت بارډرز یا آر اس اف ویلي دا خبریالان د صحافت لوجې د دړکو د بې بنیاده گرفتاریانو ناسم چلند او کله ناکله د تشدد ښکار کیږي. د میډیا د خپلواکۍ په اړه پیرس مشته ادارې آر اس اف پرون په یو بیان کې ویل چې په ایران کې د معلوماتو ورکولو د ازادۍ او د بشري حقونو صورتحال په اړه د بشري حقونو شورا د رپورټ څو اونۍ وروسته په هیواد کې د میډیا خلاف په تازه کاروایۍ کې لږ تر لږه 15 خبریالان په نښه کړل شوي دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ستمبر په اتمه په بیان کې ویلي امریکا په بیلاروس کې د بشري حقونو په سرغړونو او په ولس د ځپلو کې په ښکېلو کسانو د هدفي بندیزونو په لګولو غور کوي. په دې بیان کې د بیلاروس د همغږۍ شورا غړي ماریا د تختونې په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. قدرمن ورور څنګه تاسو په خبرونو کې باور چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال امر الله صالح په موټریس کاروان یا قافله باندې برید شوی دی. د دې برید تازه حال به له کابل د مشال رادیو خبریال نسیم شفق نه اخلو چې دا وخت را سره د ټلیفون په کرخه دی. نسیم استلی مشه
کور ودان ګولای صاحب.
نسیم دارت لومړی وای چې دا برید نن په کابل کې په کوم ځای شوه دی او وسه پوری تازه تفصيلات تاسو سره څه دي؟
دا بریټ یادغه 14 خنن سهار شاوخوا ونیمه بجې د کابل خار د تایمنۍ پسیمه کې کله چې د جمهوریت ریاست د لومړی مرستيال امر الله صالح موټریس کاروان تیر ده شبه ده. اوس د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې دغه 14 کې مواد لمخ کنه په دې سیمه کې ځای پر ځای شوی وو او د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په دې پیخه کې تلفات شته. د دې وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته وویل چې لستانه وجل شوی دي چې ملکیان دي او 15 نفر د خاغلی صالح د یو شمیر ساتونکو په ګډون په دې پیخه کې زخمیان شوی دي. په عین حال کې خاغلی صالح هم 100 وروسته د پیخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دته هم برسیرن بزیان رسیدلې دی او ویل چې لاس یې لکست هی خوښ شوی دی او په دې پیخه کې د مخ چکم دی لګ مغه موج نه لګ آسیب لیدلې دی او ویل دي چې زوی د عبد الله پونم چې ځوان زوی دی هغه هم سره خو ویل دي چې هغه ته په دې پیخه کې تر اوسه یعنی په دې پیخه کې زیان نه دی رسیدلې.
صحیح د دې 14 په اړه معنی اوسه پوری کم یو وسلوالې دی خو سویل نه دی
طالبانو خورات کړی دی په دې کې لاس لرل. د دې طالبانو د ډلې ویان زیب الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي چې دغه پیښه دوی سره هیڅ تړاو نه لري ولی کوم بل ډلې تر اوسه پورې د مسؤلیت نه دی اخیستی. خو دا به دویم چې په دې وروستیو کې د ډیرو لویو چاودنو او حملو مسؤلیت تر ډیره داعش ډلې په کابل ښار کې تر ډیره په کابل ښار کې منلې ده.
صحیح نسیم ډیره زیاته مننه تاسو بیا هم راځو چې په دې اړه سره تفصیل شریک. ډیره زیاته مننه تاسو کدمر ودونکو ل کابل د مشال رادیو خبريال نسیم شفکو چې په کابل ښار کې نن په یو 14 کې د ونسان د جمهوریت ریاست لومړی مرستيال امر الله ساره سربیرن ټپی شوه دی. بیا ویډیو پیغام هم خبر کړی دی څنګه نسیم شفک ویل چې تر اوسه پورې د معلوماتو تر مخه په دې 14 کې لس ملکیان چې دی هغه وډل شوی دی. کدمر ودونکو په دې اړه سره څنګه تازه تفصيلات راځي تاسو سره شریکو مشال رادیو سره اوسه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو تاسو یې غواړي کوم پرون د جنوبي بدرستان د مشرانو او فوزي چارواکو ترمن جرګه شوه ده. په جرګه کې د شکتوي د پیخي په اړه خبري شوې دي. د جرګې غډونوال ویلي چې د شکتوي پیخي رستو په 1400 نیول شو کې 14 کسان خوشکل شوې دي. مخوا د شکتوي د پیخي پر ضد ل رزمک سره نږدې احتجاجي پرلت دوام لري او د احتجاج کوونکو ویلي چې نن بعد رزمک په لور روانيږي. د رواني سپتمبر میاشتې په 14 منټه په سیمه کې د پاکستاني فوج پر یو غړي د بمی بریټ روستو په دابل ورځ فوجانو پر ځای خلکو تشدد کړي او ګڼ کسان یې هم نیولې دي. تفصیل د اشتیاق مسعود پر رپورت کې.
پدغی جرګاک شه موجود شکتو سیمه یو مشر سید انور ویایي چې شپوڑاس گرفتار کړي شوی کبال یونک شه 14 کاسون فوج د جرګې په وینا د قید نه آزاد کړ او درې کسان له اوس هم د فوج په قید کې شه دي.
جرګم مشول عبد الله کسان یې ټول نیولی وی درې کسان ورسره پدې خو بهر ته خلک یې ډیر ولای چې مقدمه تاول چې کثیره ستدار ویایي نو موږ په طلب نه مجبوری دا وطن موږ درته خالي کوي دا چې نن موږ طالب مخاوي نه نه فوج مخاوي او په بند دې دوه چې رانی شلاده
د شکتوی سیمه قبایلیونه او د پښتون ژغورنه غورځنګ غړي او مشال ریډیو تعویلی دي چې درې ورځې راسه حکومت دوی رازمکتا نور پرېج دي او دوی د رازمک سره پر روډ باندې احتجاجي پالاتای واهلی دي. دا احتجاج کوین کې نن صف فیصله کړی ده د پښتون ژغورنه غورځنګ علم زیب مسجد نه یې وار وای
رازمک نه مخ کې یو پول راځرمي دلته تم کړی او اوس نن چې ترنیو دغه پریکړه وکړه په 2 بجې موږ د تر نه وروني او مخکې به وردرومو ول چې تر اوسه پورې ریاست چې کوم دی هغه خپل درمی او جاري ساتلی ده. دا هم تیار نه دی چې دا او تسلیمه کې چې امانه غلطي شوي یا زه به دا کار نه کوم خو موږ خپل چې کوم حق او اواز دی دغه به رسو په شپه پورې من طریقه سره زموږ سره یو مشران دی سره او د کم عمر لکان چې په خپل دغه تشدد شکار شوی دی نو ان شاء الله د رزمک ټیم ته مخامخ ورترو او تل په ورزو او دغه خبرې بل ته مخامخ ورته کو
په دغه احتجاج کې موجود د شکتو سیمه سره تعلق لارین کی درې کبالیون د فوج له طرفه په دوی تشدد کولو حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
زه ابراهیم لامیر کلایم د دې خل دای په کوم شي به خل یا پاسګه شي دا کیم حالات ته باندې و د خپل موجود و چې د مکا وسوله نه کله کور ته ورسې دي د مسپشین میزم کو د یو څو غو غوند نه لا ور زو خو اصل نه شګه پر شو نه سره پر یا سورالین نه وی تر بلین نه وی دا غوند ونی ول دا یو ول خو چا واته وای داس ول د استه مسلمان نه دیلګلی لکه چې دغه پاوز وال وکړو دا سی رامو نه دیلګلی لکه چې دغه خلک کړه سځه وړکی کام ستر دا سی رامو راکړه نردا ظلم دا د چا سره دی انداس نه شوای لکه چې دا فکه خلک سره وصل نو خو الله خان دا ختم کړي بل د ظلم شوا دی په داسې شی مو کلینیک ته استور نه دی نرسینګ کوي چې کله یې ځکه جماعت اوراته دی وته مو وکړه چې نیوز کلی چې څو وړو جوړو دي مشرون کشرون دا وړي کې وړي ټولې سمراولې الټا پداسې و نه وړي کې کوته نه مشر کوته او چې زنانه تور دا وګ چې دا ظلم او ساکا وته دې کې ورکا ورځې چې کله واله مو ته یو لوزر مو ته درته شادو نه دا چې مو خالي یو مو ته او نور وړ کې ځور په ځړه کې چې مو مخ شوا ته سمراولې دی ولر دې هغه بیان وای نه شو مو نوم ظفر خان دا یې شکتې و سیدین کای کی کړای په پښښت شي مشره چې کی عمل کیږي دا غیر قانوني عمل سره کیږي چې او کا پاین د شه هنشتای دی چې نه غلطیشته ورنه حقار سره کو دا ولته یو کلاینه د سپیشل زکلی دی
نشکتو سیمه کبالیونه دا هم وویل چې پاکستانی فوج د بامی برید ورستا په خلکو سخت تشدد کړای دی او ویس فوج د سولی وزیرستان مقامی انتظامیا د دغه تشدد کولو نه هم انکار دا او دا وخت انتظامیا دوی خپل احتجاج کولو ته هم نه پرېږدي اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځی 19 پروگرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال ریڈیوی مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
مشال لري ته تاسې غوږی خدمت کو قبایل تحفظ محمود پرون په اسلام آباد کې یو احتجاجي مظاهره کړې دوی وینا ده چې قبایلی علاقې په غیر آئینی توګه په صوبا خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوي دي او له دې وروسته د قبایلي سیمو حالات لا نور خراب شوي دي خو حکومتي ګوند دا خبرې ردوي د په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اقبال افریدی وای دا سیمه د پارلمان نه د ولسی استازو په استازیتوب په خیبر پختونخوا صوبا کې ورګړی شي او د ولس رائے پکې شامل به نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې وو
د ستمبر په اتم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په دغه احتجاجي مظاهره کې احتجاج کوونکو وویل دوی په غیر آئینی توګه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډ کړی شوي او د دوی نه تپوس هم نه دی شوي مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ضلع نه راغلي د قبایل تحفظ مومنټ جنرل سیکرټري سردار اصغر خان اپریدی وویل حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې قبایلي ضلعو ته به هر کال یو سل لس ارب روپۍ ورکوي خو تر دې دمه دوی ته هیڅ نه دی ورکړی شوي او د قبایلي ضلعو حالات نور هم خراب شوي
زمونګه د قبایل تحفظ مومنټ او د باجاوړ نه واخل تر وزیرستان پورې په دغه خبره اتفاق کړی دی چې کوم غیر آئینی او غیر قانوني انضمام شوی دی هغه مونږ ته قبل قبول نه دی او د هغه وجه دا ده چې د مرجر نه بعد د فاټا حالات 100 ګنا زیات دا غیر نه زیات خراب شو چې کوم حالات کې وو په دې وجه باندې چې مونږ انضمام نه منو الته کې په نوم باندې انساني حقوق نشته دی مونږ بدل تکي درنه جاری وي کچرې زمونږ مطالبات ونه منل شول مو به دا درنه چکند دي ډي چوک په طرف باندې چکند روانه وو او د ډي چوک نه بعد به مونږ فیصله کوو چې مونږ به انور مخ کې کم طرف ته ځو
همدارنګ یو بلتن محمد حسین ملک هم په دې اړه مشال ریډیو ته وي
دا غیر ايني غیر قانوني غیر انساني زمکړیو چانم ته پوس نه کړی دا زمونږ د انګريزانو سره لیکلیو بیا جنا په دې باندې سره دسخط کړو چې پښتانه کله پاکستان سره شاملېږي نو د دې قبایلو نه به رایه اغستلې کیږي مردشماری به کیږي نو موږ نه نه مردشماری کړې ده او نه رانه رایه اغستې ده او ایک دم همداسې اتوار په ورځ د چټې په ورځ باندې ایمرجنسی کې زم کړی
مشال ریډیو چې د دې خلکو په دې احتجاج د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی نو پوښتل نو هغه وې
کوم انجمام شوی دی دا بالکل د اسمبلی نه دی بیل پاس شوی دی او دا زموږ په ګورنمنت کې نه دا د پتیر شوی ګورنمنت کې دی پارلیمنٹیرین دا فیصله کړی دا نن چې کوم راغلی وو او په دې کې د دې رونه شامل وو هغه ټیم په پارلیمنت کې ناسو او زموږ چې د دې کومه مظاهره کوي او دا غوښتي دی هغه زور سیستم غواړي هغه زور مراد غواړي چې د میاشتې په شپږ لک روپۍ د دې نظام د پولیټیکل نظام لا د هغه خرچي وي او هغه مراد وو نن انجمان چې شوی دی د دې اسمبلی فیصله دا د پارلیمنت فیصله ده
د ذکر د پکال 2013 کې د مئی په 20مه د پارلیمان نه 15مه ايني ترمیم بل په منځوري دو قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډی کړی شوې وی سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی کتونکو په دې وروستیو کې په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو ډلو دوه نمونه مخې ته راغلي دي چې یوه یې آریانا او بل یې حکمت روخان نومیږي. په داسې حال کې چې مذهبي سغدریزي ډلې زیاتره اسلامي او عربي نمونه خوښوي او وسلوالې ډلې یو وار بیا په تیری کې طالبان پاکستان کې رایوځي کیږي، دا نوي نمونه او ډلې څه معنی او اهمیت لري په دې اړه منور شاه له چېډونکو سره خبرې کړې دي او نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان امنیتی چارواکو د ستمبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې په میرالی کې د اریانا په نوم وسلوالې ډلې مشر وسیم زکریا او د حکمت روخان په نوم یوې بلې وسلوالې ډلې مشر نور رحیم یې وجلې دي. د وسلوالو ډلو دا نوي نمونه په اول وار مخې ته راغلي دي. اریانا د پښتنو د سیمه یو تاریخي نوم دی. دا راز حکمت روخان هم د پښتنو نوم دی او په دې سیمه کې روخانی تحریک یو تاریخي حیثیت لري. په اسلام آباد کې د امن لپاره د مطالعاتي مرکز مشر او لیکوال عامر رانا وای د نوو وسلوالو ډلو په اړه په یقیني توګه سویل ګران دي، خو کېدای شي چې دا د طالبانو د فعالیتونو د نوي لایحه عمل برخه وي.
ان کی جو کتاب ہے مفتی نور ولی کی، اس میں انہوں نے خاصا
ددی تحریک مشر مفتی نور ولی پخپل کتاب کی د پختانو او پختونولۍ ډیره حوالی ورکړی او خپل تحریک د هغه د تسلسل په توګه وړاندې کړي، یعنی نو موړی د مذهب او پختون ملت پالنې د یو ځای کولو هڅه کړی ده. بل دا چې په قبایلی ولس کې د ریاست پر ضد د غم او غصې جذبات شته، نو کسه هم د پختون ژغورنې غورځنګ په پرام نتوګه نمائندګي کوي، خو ځینې خلک په دې مطمئن نه دي. ممکنه ده چې داسې خلک ځان سره یو ځای کولو لپاره وسلوال د ډول تاریخي او ملي نمونو نه ګټه پورته کول غواړي، نو دا به د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره هم یو ازمیښت وي چې د خپلو غوښتنو لپاره پښتانه او په خاصه توګه قبایلي خلک له تشدد نه لري او په پرم نه تحریک چلولو مطمئن وساتي.
امرانا همداراز اویل چې په دې ورستیو کې جماعت الاحرار او حزب الاحرار نومې وسلوالې ډلې په تحریک طالبان پاکستان کې بیرته شامل شوې، نو کده دې تحریک نه بهر نوې ډلې جوړیږي تر ډیره به قائم پاتې نشي. په پاکستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د قومي ادارې یا نیکټا پخوانی مشر احسان غنی وای چې په انټرنیټ او نړیواله کچه د ځانونو پټو ساتلو لپاره هم وسلوالې ډلې کله کله نابلده نمونه غوره کوي.
جو پروسکرائب آرگنائزیشنز کی لسٹ ہے پاکستان کی، په پاکستان کې د محل خوښه او یا وسوالي د لید بندیزونو په فهرست کې شامل دي او په غوي کې ترشل پوری دا سدي چې اسلامي نمونه نه لري وسوالي ډلې زیاتره د خپل نمونه تشهیر غواړي نو بیا ورله بامانه مذهبي نمونه خوشوي خو ځین وخت دی غواړي چې نمونه ډیر مشهور نه وي او پر انټرنیټ یې لټون ګران وي چې دا راز ځانونه لډیر څارنې وشغوري ځکه دا چې نمونه غوړه کوي چې په ځای کې چې مشهور او خلګي خوښ کړي خو په کامي او نړیواله کې چې مشهور نسی دا هم د دوی یو ټیکټیک دی
سو یو ټاکټکس
بلخوا خبريال او سیړونکو رحیم الله یوسف زیوای وسلوال طالبان دا محل د متفق کې دوه لپاره حل ځل کوي خو کې دې شي چې په نوو نمونو امنیتي ادارې تر فشار لاندې راوستل غواړي
دا څه معلومه کې چې دا تقریبا خلک ما غلي وري په بل نوم باندې کار کوي او دا هم یو جنگي او هربدا یو طریقه ده چې خپل دښمن چې کوم دی هغه تشويش کې واچي پریشان کې چې دا خوش نه وي تنظیم راغی او دا څوک دی نو زما خیال دی چې کسانو شمیر خو ډېر زیات شوی نه دی
رحیم الله یوسف زید ملګرو ملتونو د یو تازه ریپورت په حواله وای چې د پاکستانی ریاست خلاف په جګړه اخته د مذهبي سختري زړلو د وسلوالو ټول شمیر خواو شاش پګنیم زره ده چې په بیلابیلو نمونو ترهګر فعالیتونه کوي
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
مشر لوته تاسو یو کې کډر کو عوامي نشتل ګوند صوبای مشر ایمل ولی خان پر حکومت نیوکه کړي او ویل دي چې غیر ضروري کارون ته د پام پر ځای حکومت د قبایلی زلو ته پرمختیا لپاره هلته سنتي زون جوړ کړي نو دا خبر پرون له مشال رادیو سره په ځنګړې مرکه کې یې کړي هغه په قبایلی زلو کې د تعلیم په اهمیت او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارتي لارو پر نستول هم خبري کړي چې نور تفصیل د غلام بوس په دې رپورت کې ورو
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې موجوده وفاقي حکومت دی په قبایلی زلو کې د قدرتۍ وسیلونو د کار غستلو لپاره په یادو سیمو کې د صنعتونو پرانستلو په اړه چټک ګامونه پورته کړی
او چې کوم انډستریال زونز لکه نور ملکي جوړیږي داسې ممند درا داسې وزیرستان جنوبی شمالي اور اگزای کورما او نور انډستریال زون د اعلان کړی شو کارخانه دی جوړی قلم کارخانه پک د کتاب کارخانه پک د تعلیم کارخانه پک هغه کارخانه پکړ دي چې موږ ترقی وکړو
د قبایلی زلو د پرمختګ لپاره ایمل ولی خان د افغانستان سره د ټولو تجارتی لارو په خلاصولو او په تورخم د تګ راتګ د اسانولو لپاره په سہولتونو برابرولو هم ټینګار وکړو په دغه اړه د خبری کانفرنس وروسته ایمل ولی خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې زیاته کړه
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې سونه تجارتی لارې دي کودا د گاډو دي کودا د پیاده دي کودا د خچرو دي کودا د غر دي او کودا د سمي دي هغه ټولې تجارتی لارې د کلو کړی شي او د پښتنو د تجارت موقع ورکړي شي او کومه مسله چې دلتا په تورخم جوړه ده یو کمپنی دا لوجستیک د لوجستیک کمپنی کار دای چې سامان یو ځای نه بل ځای ته لګیلی اوس دلته هر څه ان ال سی دا حواله شوی او ټول نظام هغه ته حواله شوی دا هغه په وجه دلته ګاډي ولاړ دي درې درې سلور سلور پنځه پنځه روزه کلیر کیږي په دې تورخم بارډر دا فسیلټی په کار ده چې دا ګاډي دې زر زر کلیر کیږي
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان دا خبره په داسې محل کړی ده چې هم 13 ورځ په تورخم کې د ځینی ستونزو د هوارولو لپاره د سېنات د سفران د قائمه کمیټې د غړو د ټیکسونو د راټولولو د مرکزی ادارې اف بی آر د چارواکو د ان ال سی کسٹم او نورو اړوند چارواکو هم په تورخم کې په یو غونډه کې د تګ راتک د ستونزو د هوارولو او په تورخم د تجارتی مال وړونکو گاډو د تګ راتک د تیزولو په اړه خبري اترې کړې دي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
مشال لوی تاسو غوګي کډمګو د سپتمبر په و منټا په سنټ کې د سرحدي او قبایلی چارو قائمه کمیټه یو غونډه کړې چې پکې په تورخم کې ټولو ذمہوارو ادارو افسران ورته وربللی ول په غونډه کې دوی ته ویل شوی چې هلته د کاروباري هلې ځلې زیاتې او توند کړل شي او ترانسپورټرانو ته دي سہولتونه هم ورکړل شي. د غونډې نور تفصیل د فرح چینواری په دې رپورټ کې وو.
په سینټ کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټه غړو په تورخم کې را جوړ کړي غونډه تا د اف بی آر کسٹم پولیسو او اف سی زواک لوړ پوړي چارواکي را بللي وو او دوی ته په سختۍ سره ویل چې په تورخم دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې زیات کړل شي، د کسٹم کلیرنس کار دی تیز کړل شي او افغانستان ته مال وړونکي سبان دی 15000 ګاډي چې دا وخت په خیبر دره کې سر شوی زر تر زر د پتورخم دروازه واړول شي. د دغه غونډي مشري په سېنات کې د سرحدي او قبایلي چارو قائمه کمیټه چیرمن تاج محمد پردی وکړه او دوی مشال ریډیو ته وویل
ټول ادارې نن دوته احساس وشو د مونږ د پارلیمنت کې دا ایشو چته دونه چې دا ایشو عوام ته تکلیف ته او ملک نقصان روان دی. مونږ کو سپورې مطمئنه ته نو مونږ دا هر هفته کې به نوټس اغستو خو نن ته لګ داسې مطمئنه رالو چې دوه ټول په کار شروع کړی دی. امید دی چې دوه مونږ ته کمنټمنټ راکو چې 1500 ته به مونږ پر روان هفته کې خلک ګاډي وباسو چې 1500 ګاډي به کلیئر کیږي او دا امپورټ ایکسپورټ به انشاءالله سم پر رولز کې ریلیکسیشن راولي به پکې او بل دی ته ډیولپ کړو چې کم کار په ترخان بارڈر کے دو آغا تو کار بابوس پا غکی کے پا جمروت کے آغا نوٹیفیکیشن ہم ہوا تو
د کسٹم چارواکو بیا دغه کمیټه غړو ته ویل چې په تورخم دروازه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پورته کړل شو ګامونو یا ایس او پیز عملی کولو لوجې تجارتي هلې ځلې راکمې شوې او هلته په تورخم کې د یو ټرمینل تعمیراتي کار لوجې ترانسپورټي ستونزې را پیدا شوې او زیات بیروبار لوجې ګاډي په وخت نه کلیئر کیږي. سینیټر تاج محمد پردی زیاته کړه چې په تورخم کې په وخت باندې دا ټولې ستونزې هوار نشي نو دوی به بیا په دې باندې یو رپورټ د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر ته لیږي.
بیا به دې باندې مونږ خپل رپورټ جمع کوو نه مخکې یو میټنګ لاسټ بیا وکړو بیا به هغه باندې مونږ رپورټ په سینټ نه جمع کوو او په پی ایم ته به هم لګو چیف آف آرمی سټاف ته به هم لګو چې د ملک نقصان کم طرف ته روان دی، چا د وجې نه روان دی، کم ادارو د وجې نه روان دی. امید دی چې دې ته به خبره ونه رسیږي چې دو کم نن کمنټمنټ راکړو مونږ ته هغه نه به مونږ ډېر مطمئنه شو چې د خلکو ته به سهولت جوړ شي. که خیرې
د پیښور او تورخم په لار افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرایوران او سوداګر تورونه لګوي چې هلته ترې پولیس او نورې سرکاری ادارې روپې اخلي او د بډو رشوتونو لپاره په تورخم کې انتظامی ګډوډي رامنځته کیږي. د ترانزټ مالونو وړونکو یو ډرایور اقبال اپریدی وایي
هو هر شپه به نمبر کیږي، پیسې اخیستل کیږي او د نمبر والا ولاړ دي. مونږ کراچینا غوړی کنټینر سیلبن ترانزټ والا راوړو، غوړی راوړو، چینی شمسه نور د تقریبا د متنونه چې راشي تر خام بارډر پورې چا وختی نو دا غی پوری مونږ ته تکلیف وي. او دلته می څوک نه تقریبا مونږ چې سهار او د سوکو تقریبا د مسخوتان مونږ به کو نه د جمعه ته غشته سہولتونه نه دم لاستی تقریبا چې آرډر راشي د 200 گاډو او پریدی یو نیم سل 50 گاڑی هغه پکې د پیسو ولزی کاغه بغلیوی ک سیمټ وی ک ترانزټ وی ک سوزی وی خپ نمبر دی وزی.
د خیبر ضلع پولیسو او نورو سرکاري ادارو بیا دا تورونه رد کړي دي. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و، خو بیا د مئی په 18 نیټه تجارتي هلو زلو لپاره شپه ورځ خلاصه کړل شوې. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې د کورونا وبا نه مخکې به د ورځې په تورخم دروازه 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس یوازې 300 ګاډي پرې اوړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو تاسو غوږی کډمن ودونکو وخت شوه دی د غرمې 12:30 بجې. انیس اجمل نو د خبرونو لنډیز باور
د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال امر الله صالح په کاروان 14 شوی چې پکې هغه برسرن زخمی شو دی. د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د 14 نن د کابل ښار په سلورمی امنیتی حوزه کې شوې ده. د دې وزارت ویان طارق عین ویلي چې تر اوسه د پیښې له ځایه لس مړی وړل شوي دي. د 14 سیمواری لا چا نه ده منلې. د جنوبی وزیرستان سری مشران وایي چې د شپږ پیښو وروسته په شپاړس نیول شوو کې دیارلس خوشي کړل شوي دي. د جرګې ګډونوالو د شپږ سیمې اوسیدونکي سید انور نن مشال لیډیو ته وویل چې دا کسان پرون د مسجد قبیلی مشرانو او پوځي چارواکو ترمنځ د جرګې وروسته خوشي شوي دي. په پاکستان کې د سیکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن یو مشر ساجد ګوندل چې شپږ ورځې مخکې لا درک شوی و پرون خپل کور ته ورغلی دی. ساجد ګوندل تیر ماسخوتن په خپل ټویټر پاڼه د خپلې بازیابۍ تصدیق کولو سره ویلي چې کور ته ورغلی او د خپلو ټولو هغو ملګرو مننه کوي چې د ده لپاره اندېښمن و. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي باید حکومت د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره هلته صنعتي زونونه جوړ کړي. بلخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو د پرمختیا تعلیم لپاره یې ګڼې منصوبې روانې کړې دي. د پاکستاني عدالت عیسوي آصف پرویز ته د مذهب سپکاوي ډکو پیغامونو د استولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. آصف پرویز 28 کلن دی او ورته د ستمبر په 8 د لاهور عدالت دغه مقدمې په ترڅ کې سزا واوروله چې له 2013 کال راهیسې روانه وه. او د پیپلی خبریالانو سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتنه کړې چې د ایران خبریالانو یا د هیواد شهریت ترلاسه کوونکو خبریالانو د دفاع لپاره د اقدامات وکړي.
خبرونه د مشال اړینه واردل چې انیس اجمل وړاندې کول. خبرونه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل نیټه لانه د سرګند شوې ده. په داسې حال کې ده چې طالبان وایي ټول بندیان یې نه دي خوشی شوي. حکومت بیا وایي چې خپل ذمہواری تر سره کړې ده. نور تفصیل د فرشته جلال زی رپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان د پلمې باندې کړیو له حکومت سره د ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون په ولند پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي چې د طالبانو ټول بندیان خوشی شوي دي او طالبان د نوري بهاني نه جوړوي. جاوید فیصل دا پیغام په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان نعیم وردک د یو ټویټ په اړه سره شریک کړ. نعیم وردک پرون په ټویټر ولیکل چې د هغوی یو شمېر بندیان نه دي خوشی شوي چې له کبله یې له حکومت سره د خبرو پیل له ځنډ سره مخامخ شوی دی. وردک په دې ټویټ کې هم دا راز لیکلی چې کله چې حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي د سولې په خبرو کې ګډون ته تیارېږي. امریکا سره د طالبانو د سیاسي دفتر د موافقه لمخې چې د فبروري په 9مه وسوه حکومت باید د طالبانو 15000 بندیان خوشی کړي وای او دوی به هم د حکومت زر بندیان خوشی کول او بیا به د سولې په اړه مخامخ خبري پیل کړي. د افغانستان د سولې د وزارت ویان دی ناجی انوري پرون پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې تقریبا د جاوید فیصل خبره کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان حکومت خپل ټول مسؤلیتونه سرته رسولي دي. نا جنوري ویلي چې د طالبانو شپږ پاتې بندیان به چې د ازادي پر سر یې لانجوه په نږدې وخت کې قطر ته واستول سي
او د شپږو زندانیانو د اسولو بهیر په قطر کې هم تر کار لاندې دی. اوس دا جدي اړتیا ده سو د طالبانو دله رسما افغان ولسته داد ورکړي چې د افغان ملي امنیتي د فایز واکونو ټول اسیران یې لپانس
خازت کړی او ایس یو پوزی له دوی سره په بند کې نه ده. د طالبانو د شپږو بندیانو له خوشی کېدو سره فرانسې او استرالیا مخالفت کړی وو او ویلي وو چې په افغانستان کې د دې هیوادونو وګړي وژل دي. خو ورسته د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د افغانستان له خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا کسان به په قطر کې نظر بند وي. د افغانستان حکومت مکرر نوایي چې پلاوه یې هر غړي د سول د خبرو پیل ته تیار دی. طالبان دا کوي چې حکومت یې سلطنه بندیان لا نه دي خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ویاند ویلي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ظلمي خلیلزاد په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی او د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه هم خبري ورسره کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2113 15300 او 15,555.
مشال لري تاسې غوږی کډمو د افغانستان د پوهنې وزارت وای د نامنی او جګړو لکبل د هیواد سره باندې 3.2 میلیون ماشومان له خونځي او یاخونی روزنی نه به برخه دي. دغه وزارت موسلین وای په دغه ماشومان کې سره باندې 15% انجونی دي. نور تفصیل د خان محمد سین په دې رپورت کې و.
نن د سپتمبر نه هم له حملو نه د خونې او روزنې د خوندیتوب ورځ ده. په دې حقله د ملګرو ملتونو د سازمان د اعلامیې مقصد د نړۍ په 15 بحران ځپلو هیوادونو کې له 3 نه تر 3 کلونو پورې د 15 ماشومانو ژوند ته پام اړول دي چې د ښوونې او روزنې ملاتړ اړین دی. دغه ورځ افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري، ځکه په دې هیواد کې د 100 جګړو له امله میلیونونه ماشومان د ښوونې او روزنې له ښېګڼو بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي اوس په هیواد کې 3.2 میلیونه ماشومان له ښوونې او روزنې بې برخې دي چې عمده لامل جګړه ده. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادي راډیو ته وویل
3.7 میلیون
کودک در افغانستان محروم از آموزش. په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له بده مرغه 15% نجونې دي. د دې لوی لاملونه جنګونه، نامنۍ، بې وسلي او ناوړه دودونه دي.
د هغلي نزهت په خبره له زده کړو بې برخې ماشومان ډېرې په جګړه ځپلو ولایتونو کې دي. د پوهنې وزارت د ویاندې په خبره د ښوونې او روزنې نه بې برخې ماشومانو ته ډېر پروګرامونه ترتیب شوي دي. د ماشومانو د وسیدو په سیمو کې د سیمه ایزو ټولګیو جوړول یو له دغو پروګرامونو نه دي. د افغانستان د پوهنې د وزارت شمیرې ښیي چې په تیر کال کې سباندې 16,000 ښوونځیو ته یا اور اچول شوی او یا په جګړو کې ویجاړ شوي دي. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې د افغانستان د ماشومانو ژوند په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له جګړې اغیزمن شوی دی. د یونیسف د مدني مشارکت د سانګې مسؤل احمد جان نوزادی آزادی راډیو ته وویل ټول هغه ماشومان چې د جګړو یا نورو پیښو له امله اغیزمن شوي د دوی د پروګرامونو تر پوښښ لاندې دي. د ده په خبره یونیسف هغو 1500 ماشومانو ته چې د جګړو یا نورو ستونزو له امله له ښوونې او روزنې بې برخې شوي په سیمو کې ورته د ښوونې او روزنې اسانتیاوې برابرې کړي دي.
یونیسف په هغو کلو کې چې هلته ښوونځي وجود نه لري د کلیوالي ښوونځي جوړ کړي. په دغه صنفونو کې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان چې اکثریت یې نجونې تشکیلوي هلته په زده کړه باندې بوخت وو. له بده مرغه د کرونا د کرنټین په خاطر باندې دغه ښوونځي هم تړلي دي.
د ښوونې او روزنې د نړیوالې ورځې د ملاتړ په مناسبت د ملګرو ملتو د سازمان په اعلامیه کې راغلی چې په ټوله نړۍ کې پر ماشومانو پرله پسې حملې روانې دي او ښکېلې خواوې د جګړې د قانون اساسي برخه یعنې د ماشومانو خوندیتوب تر پښو لاندې کوي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي چې د اوسنیو نښتو اوږدمهاله ماهیت د ټولو ماشومانو پر راتلونکي اغیز پرې باسي. د دغه سازمان په باور کوم ماشومان چې په جګړه ایزو حالاتو کې اوسیږي او ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري پرته له دې چې ځان او هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي لویږي او دغه وضعیت د میلیونونو ماشومانو او کورنیو وضعیت خرابولی شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال رته تاسو وګورئ، په پاکستان کې له 150 څخه زیاتو خزینه خبریالانو یو شریک بیان لاسلیک کړی دی. په دې کې دغه خبریالان له حکومت، سیاسي ګوندونو او انتخاباتي کمیشن غوښتنه کوي چې پر یو ګوند تنقید په نتیجه کې د دوی د زورونو او حقوقو ته د دړوکو مخنیوي دی وکړ شي. ملخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګډون ځینو سیاسي ګوندونو وای دوی او پلویان یې د خزینه خبریالانو کار استایي او داسې پیغامونو غندنه کوي. تفصیل دانی ساجمل پر رپورٹ کیو.
په پاکستان کې لیونیم سلوسه خزیاتو خبريالانو ګډ بیان جاری کړي او پکې له حکومت او سیاسي مذهبي ګوندونو له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې ده چې د خزینه جرنالستانو پر ضد د ګوندونو او د استابلیشمنت پلویانو لخوا په ټولنیزو شبکو د ناسمو پیغامونو او دړوکو مخنیوي دی وشي. پر دې بیان لاسلیک کوونکي خبريالې عفت رضوی د سپتمبر په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې له خزینه خبريالانو سره د شریک بیان د سپتمبر په ومه لاسلیک کړي او ځینو نارینه خبريالانو او دوه صحافتي اتحادیو هم ورسره د یو والی خودل لپاره په لاسلیکونه کړی دي. عفت رضوی زیاته کړه
مړی داسې وو چې ځینو خزینو خبریالانو چې به پر واکمن تحریک انصاف ګوند تنقید کاوه یا به د هغوی د سکینډلو په اړه خبرې کولې، نو د دې ګوند پلویانو به د دغو خزینو خبریالانو خلاف بدې ردې پیل کړې. خو وروسته بیا نورو خزینو خبریالانو دا وویل چې یوازې د پی ټی آی پلویان دا کار نه کوي، بلکې د پاکستان پیپلز ګوند پلویان هم د پی ټی آی د هغې برابره شوي دي. د نورو ګوندونو پلویان هم تنقید نشي زغملی. دغه سې کوڅوک پر مذهب خبره وکړي نو د مذهبي ګوندونو هغه لګیا شي.
د اگست په 12مه هم په پاکستان کې ځینو خزینه خبريالانو په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې لسمه مدیره هيسي په ټولنی سرسنیو لزور نو سره مخامخ دي. د خزینه خبريالانو د زورونو او دغه خلاف د بدورد ویلو د دې موضوع د لا نوري روخانه کول لپاره په ټولنی سميډيا هاشټګ ټوګیدر اگینست ډیجیټل ابيوس یا د انټرنیټي کنسا پر ضد یو ځای کېدل استعماليږي. عفت رضوی زیاتوی په خبرونو او خبرونو کې اکثره تنقیدونه د کارپوهانو او یا د نورو ګوندونو د غړو لخوا کیږي، خو وروسته بیا له تنقید سره خبریالان او په ځانګړي توګه خزینه خبریالانې مخامخ شي.
موږ له سیاسي ګوندونو، حکومت او انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې ده چې د داسې ناسمو پیغامونو او خبرو مخنیوي یقیني کړي. خو له بده مرغه چې کله هم داسې غوښتنې وشي نو حکومت د بیان ازادۍ خبره شروع کړي. موږ د بیان د ازادۍ ختمولو لپاره قانون سازي نه غواړو، بلکې دا غوښتنه کوو چې د سیاسي ګوندونو دننه چې د ټرولینګ کوم کار کیږي یا چې د ګوند مشران د بیلابیلو ټولنیزو ګروپونو کومه څارنه کوي یا هغه چلوي، نو باید ګوندونه دې لړکی خپل کردار ادا کړي.
د بی پولی خبريالانو سازمان آر ایس ایف په اگست کې په یو بیان کې د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې خزینه خبريالانو ته په ټولنیزو شبکو د ګواښونو د غي پر ضد د کرکې پیغامونو مخنیوي عملي کړي. خبريالي مهرین زهرا ملک په ټویټر لیکلی چې د سو اونیو د خبرو اترو او د یو بل اوریدو وروسته خزینه خبريالانې دغو سیاسي ګوندونو او د امنیتي ادارو د ناسمو پیغامونو پر ضد یو ځای دي چې د جنس په بنیاد ګواښونه او زورینې کوي. د پاکستان له شخصي ټلویزیون نیوز 1 سره کارکونکو خبريالي غريدا فاروقي د اگست په 19مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته ورغلی و، الته د زورونو ثبوتونه ورکړل، خو د بشري حقوقو وفاقي وزیر شيرين مساري له وینا اوریدو پرته لغونډي لاړه. غریدا فاروقی مثال ورکړی چې وی حکومتي وزیر د پنجاب له یو پخانی وزیر اعلی سره په اړیکو تورنه کړی و. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری بیا په ټویټر لیکلی چې د بدو ردو د اړې بړې خلاف ته خو پر دې خوشاله ده چې خزینه خبريالانو ته دا معلومه شوه چې کنزا تر یوې ډلې پورې محدود نه ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړي صدیق الفاروق وایي چې په موجوده وخت کې په پاکستان کې د خزینه خبريالانو د غږ زیات ضرورت دی، خو باید خزینه خبريالانې امر اختیار خبرونه ورکړي.
زمونږ د مشر نواز شریف او د ګوند په اند خزینه خبريالانی زمونږ د لوريانو او خويندو په سیر دي. که هغوی کوم خبره رښتیا کوي نو باید خلاف یې خبري ونه شي. دې لړ کې قانون استعمالول پکار دي. صحافیانو له هم پکار ده چې د کوم ګوند یا د ډلې طرفداري نه کوي او رښتیا خبرونه ورکړي.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان بیا وایي چې د دوی ګوند د تنقید زغملو صلاحیت لري او دا تورونه ناسم دي چې ګواکې د دوی پلویان د خزینه خبريالانو پر ضد بدې ردې وایي.
دا په پاکستان پیپلز پارټي باندې بالکل یو غلط او بی بنیاد الزام دی. ټول پاکستان او ټول دنیا د دې خبرې اعتراف کوي چې پاکستان پیپلز پارټي کې د تنقید د برداشت دا ډیر زیات دی. او په 2008 کې چې د پاکستان پیپلز پارټي په حکومت باندې میډیا څومره تنقید کړي وو دا یو ریکارد دی. خو تر اوسه پورې پاکستان پیپلز پارټي په غي خلاف چې انتقامی کاروایی نه ده کړې او به په زنانو باندې رد عمل ورکول یا غیته رد بدی ویل دا خو بالکل ممکن نه ده.
په پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال افریدی بیا وایي چې د بیان په ازادۍ بابر لري، خو باید د خزینه خبریالانو چې د ټولنې د بهتري او د پرمختیا لپاره کار کوي خلاف یې خبري ونه شي.
دا ډیره د خوشاله خبره ده چې زموږ فیمیل رپورټر یا صحافیان یې په معاشره کې یو کردار او داغوی چې کوم پاریو شی باندې نظر او داغوی قبل فرض د معاشره د خکې دوه لپاره یا د کرپشن د ختمې دوه لپاره یا د ډیولپمنت لپاره یو ستوري کوي وو پاغه باندې سو غلط کمنټ کوي. کاغذ مخ پارٹی دا او کا نور سیاسي پارٹیانی دي نو دا ډیر غلط کوي او د مغندنه کو بنیادی تور باندې پکار دي چې داخل اپریشیټ کی او زموږ گورنمنت دا به ان شاء الله ولزی دا سپورټ کوي او قابل فر دا سه ورکر یا سپورټر زموږ مخې تراله چې هغه په دې باندې غلط تنقیدونه کول یا دوی له غلط کمنټ کول نو ان شاء الله داغه خلاف موږ تادیبي کاروایی کوو.
په پاکستان کې د مخابراتو اداره یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي د موبایل ټلیفون یا ټولنیزو شبکو لاري په زورونو غواخونو یا نورو انټرنیټي جرمونو کې د ککړتیا په تور د خلکو انټرنیټي پاڼو یا موبایل ټلیفون شمیرو تړلو واک لري. خو د پلټونو وفاقي اداره د دې ډول تورونو تحقیقات کوي او بیا د تورن کس پر ضد مقدمه کوي او که جرم پی ثابت شي نو ورته عدالت د بند او جرمانو سزاګانې اورولې شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسې غوږی کړه. د بلوچستان د کورونو چارو صوبې وزیر میر ضیاء الله لانګو ویلي چې په صوبې کې د نشې توکو زیاتیدل او بیا په خاصه توګه ځوانان په دې اخته کېدل یو لوی ستونزه ده. خو د په خبره حکومت به د نشې توکو د خرڅوونکو پر ضد عملی ګامونو لړۍ پیل کړي. نوموړي د خبره په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصر الله زيري له لورې په پام اړه اونکي نوټس باندې کړی ده چې په کوم کې هغه ویلي چې په صوبې کې د نشې توکو د پلرونکو لوجه ځوانان په زیات شمیر کې په نشو اخته کیږي. نور تفصيل د یو ترين په دې رپورت کې ورو
د بلوچستان اسمبلی غوړه تر مازګر د سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په مشتابه کې پیل شو. د سوال جواب وروسته د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زيري د اسمبلی د پام اړونې په اړه یو نوټیس وړاندې کړ او ویل چې په کوټ او د صوبې په نورو برخو کې د ځوانانو لوی برخه د نشې توکو په کارونه اخته شوی ده چې لامل نه هواج د دوی خپل خپلوان د پریشانی سره مخ دي بلکې ټولنې ته هم لوی زیان اړولې دي. خو حکومت د مخنیوي لپاره چې کوم ګامونه پورته کړی دی هغه دی پډاګه کړی. هغه زیاته کړه چې په کوټه پښین کلاسې پلا ژوب چمن تربت او د صوبې په نور برخو کې نشي تو کې پښکارا خرڅول کیږي. د کوم په ځد چې په تربت خوزدار او اورمځي کې احتجاج او مظاهره هم شوی دي لکه دا حکومت له لوري د مخنیوي لپاره څه ځانګړي ګامونه تر اوسه نه دی پورته شوی
چې اوس خو په عام دکانو کې د پرچون په دکانو کې دغه منشيات خرڅيږي او په دیوالا د پښین په اورمځي علاقې کې بیا آل پارٹیز کانفرنس وسو د دې منشیاتو په خلاف دغه رنګ پر لورلای کی پارنای کی. نو ما د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې حکومت په دې اړه کومه پالیسی ده، آیا د دې منشیات فروشانو خلاف یو کاروایی لوی کوي او کنه. ولی چې دا سیمالمی چې حکومت دا پالیسی ده چې زموږ ځوانان قصدن شعورن په منشیاتو اخته کی، ولی دا ځوانان چې خپل قومي تاریخ خواته دي دوی خپل د کام خپل د ولسونو مسائل د پاره دوی سرګرم دي.
روسه په خپل وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړي احمد نواز اول چې په کوټه کې د نشې توکي پښکارا توګه خرڅيږي. خود حکومت له لوري په نشې توکو د اخته کسان و علاج ته هم په سمه توګه پاملرنه نه کیږي. نو موږ په سریاب کې په نشې توکو د اخته کسانو د علاج ته مرکز په پیسو کې د زیاتوالي غوښتنه وکړه. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیاء لانګو اول چې په صوبه کې د نشوي توکو زیاتېدل او بیا په خاصه توګه ځوانان په دې اخته کېدل یوه لویه ستونزه ده. خو صوبایي حکومت به د نشوي توکو د خرڅونکو په ضد د نن څخه عملي ګامونه د پورته کولو لړۍ پیل کړي.
پولیس کے افیسرز بھی بیٹھے کل سے سب کو آرڈر دیتا ہوں ایک کریک ڈاؤن ہم منشیات کے خلاف کریں گے انشاءاللہ.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانگو وایي چې د پولیس افسران هم دلته ناست دي. د سبا څخه ټولو ته حکم ورکوم چې د منشیاتو په ضد یو کریک ډاون پیل کړي، ځکه چې دا یوه لویه ستونزه ده. خو د دې په ضد په بېلابېلو وختو کې پولیسو، لیویزو او سرحدي عسکرو ترڅنګ د منشیاتو په ضد فورس هم زیات کار کړی دی او په لویه کچه نشه یي توکي نیولي دي. ښاغلی لانگو زیاته کړه چې د نشه یي توکو خرڅول د نن څخه نه، بلکې تېر حکومت چې د نوموړي په وینا نصرالله زیره برخه وو، په هغه وخت کې هم د نشوي توکو د خرڅونکو په ضد څه ځانګړي ګامونه نه دي پورته شوي. وروسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر د اسمبلی غونډه د سپتمبر د میاشتې 13 نیټې پورې وځنډوله.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ورته تاسو یو غږی کډمنګو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې د ملک د استقلال یو سل یوه می کلیزی په ویار د فرنګي مخام تابع کړي و، چې پکې د افغانستان د ملي ترانه وړاندې کولو سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلي هنرمندانو د خپل فن مظاهره هم وکړه. په دې پروګرام کې د پاکستان سیاستوالانو، د مدني ټولنو فعالانو، لیکوالانو، شاعرانو او افغانانو کډوالو هم ګډون کړي دي. نور تفصیل دا احمد الله په دې رپورټ کې اورو چې په دې فرنګي مخام ته ورغلی وو.
دا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د ملک د استقلال د یو سلو یومي کلیزې په ویاړ د فرهنګي مخام تابعیا کړې و، چې پکې د افغانستان ملي ترانه وړاندې کولو سره راغلو سندرغاړو د خپل فن مظاهره هم وکړه. د کیک کټ کولو وروسته په اسلام آباد کې د روخان علي لیسې د کوونکو حماسي ترانه هم وړاندې کړې. په مناسبت سره راجوړ کړی شوی پروګرام ته د سفارتخانه کلچرل اتاشي حضرت ولی هوتک ویل دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې افغانانو په اسلام آباد کې خپل د ازادۍ یو سلو یوم کلیزه ولمانځله. مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وا، کرونا لوجه دا ځلی پروګرام په لویه کچه و نکړو.
د کرونا لوجه د تیر کلونو په پرتلا هغه ډول دا پروګرام نه کی تجلیل واجه هم د کرونا و د محدود کسانو د پاره چې د افغان کډوالو، دلته د ځوانانو او بالخصوص د پښتنو د لیکوالو د پاره موږ نیولو دا پروګرام. موږ د افغانستان د استقلال یو سلو یوم کلیزه سو مدا مخ کې د اتوشتمه د اساس او هغه ورته تجلیل کړل. ډیپلوماټانو ترمنځ وتا د افغانستان د استقلال د یو سلو یوم کلیزه په ویاړ فرهنګي ماښام راجو کړی.
په فرهنګي ماښام کې د پاکستان سیاستوالانو، د مدني ټولنو فعالانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبريالانو او افغان کډوالو ترڅنګ د سفارتخاني عملی هم ګډون وکړو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاستوال او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وینا وا، په افغانستان کې چې کم دا اور بل دی نو بنیادی وجه یې همدا ده چې د افغانانو دښمنان غواړي چې ازادي ختم کړي. خدا چره هم ممکن نه ده.
افغانستان دا ازادی دا استقلال کو میدان گٹھل دے او بیا ساتھ لے چٹول ایشیا استعمار نی ولوا افغانستان دی وزنے ملک چے استعمار نظام خلاص کرے او آزاد ساتھ لے امان اللہ خان چے دریم جنگو گٹھل دے انگریزانو نا نو کو اگے نہ پسے افغانستان مستقل اعلان کامل استقلال یعنی مکمل ازادی دے دیو کی چے افغانستان سلامت کری او پاکستان او دونوں ملکوں سے رکھ دیکھ گاون گرے تعلق
دا پروگرام پپائے کے دا خیبر پختونخوا او بلوچستان سخا راغلی ہنرمندانو دا خپل فن مظاہرہ وکڑا چے راغلو ملمنو خوند اخستو سرا اتنونو ورته هم وکړل.
مشال لوی تاسو غواګي کده مونږ د رواني خبري غړي اخري رپورت پټو تاسو پام را ګرځوم. د موسیقي او سازان او شاعران ادیبان وای کخه شاعري د خ موسیقي په بڼه وړاندې کړی شي نو د امن پر راوستو کې خ کردار لوبول شي. هنرمندانو، موسیقارانو او شاعرانو په دې اړه په دې خبره ټینګار هم کړی دی. نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو چې د امن په یو سندره پیلېږي.
نغمه د محبت مونږ مې د گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان امن امن زمون شان امن امن مو نشان
نغمه د محبت مونږ مې د گلستان امن امن زمون شان امن امن مو نشان.
د موسیقۍ پوهان او شاعران ادیبان وای ک خ شاعری د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړی شي نو دا د امنیت پر واستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقۍ استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقي یو لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي خو چې دا په سم توګه وکارول شي
په دې کې شک نشته چې موسیقي په دې معاشره کې او د دې معاشره په خطر سره د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول مونږ په دې خبره باندې پوهیږو چې دا موسیقي د څه شي چې موسیقي مونږ له چانته د موسیقي په غلو غلو باندې پوه شو کنه نو ان شاء الله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم کم سیزونه لکه غوړه غړل کېږي نو پای کې ان شاء الله تعالی چې سره فرست موسیقي داسې یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډیر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زرونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو دلګر زرونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو امن امن زمون شاه.
اے آر انور زیات کړه چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعری د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړې شوی هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخه.
دوه سیزونه چې کوم دي نه لازم دي یو د شاعرای انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقۍ چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا غ شاعری داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا هغه کیفیت ستا هغه درد دوکو پریشانی هغه هر یو شی چې کوم نه ختم شي او د موسیقۍ په ذریعہ باندې د شاعر ښه انتخاب وکړو په ښه اواز باندې ښه موسیقۍ سره دا ترتیب شي او دا د خلکو غوږونو ته ورسیږي. زه دا زما ایمان دی دا زما تجربه ده چې ډېر لوی چینجینګ راتلی شي.
همدارنګ د چارسدی د باچاهان پوهنتون د پښتو د سانګې مشر شاعر او ادیب ډاکټر محب وزیر هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
شاعری عموما کاغه په میوزیک راشی نو په امن پرواستو کې د هغه د لوی کردار دی. دلته پښتانه خصوصا د تعلیم یا د علم نه لږ لري دي نو هغه د موسیقۍ په ژبه باندې د موسیقۍ په اورېدلو باندې د هغه باندې ځان پوهېږي او هغه ته یې لاس هم رسي. نو په پښتانه معاشره کې چې د امن دپاره کومه لیکلې شوې یا ویلې شوې شاعري ده او هغه په میوزیک راشي سندرغاړي ووایي د هغه کې څومره مهم او کردار ادا کولای شي چې امن پر واستو کې زه ځانم چې بل څومره مهمه آله وا شاید نن سره ډېر کم وي.
سکون غورو دار غم په بیابان
ته اے آر انور وینا د چې هله به موجوده وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستي شي چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
امن امن زمون شان امن امن مو نشان امن امن زمون شان امن امن مو نشان.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio